السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د جنوري 3 ده ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه د بوريوال کاکړ نورو
د مهمو خبرونو سره ټکی د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر اویا زیات افغان وګړي په دار کړی دی او د اوکراین ولسمشر ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه اټکلېدونکي خاصیت د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولای شي اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی کروندګرو د جنوري پر 2 په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال وویل دوی ځکه د زری ټیکس ورکولو وس نه لري چې د صوبې زراعت اوچکالی ځپلی دی په احتجاج کې شامل د پښین کروندګرو یو مشر کهار آغا مشال رډیت وویل دوی په هیڅ صورت د دې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي
پر خوشکاوه وطن باندې د بلوچستان ګر زمینداران پراته دي د و اتو سو فټ سو برا کاجه مشکتن نری نظام نه لرو لکه د پنجاب د لکه د سند لکه د پښتونخوا د لیازه د بلوچستان زمینداران د زری ټیکس متمل نه سکه د لمر زری ټیکس نه سور کولای
کروندګر وای صوبای حکومت د پیسو نړیوال صندوق شرطونو پوره کولو لپاره د وفاقي حکومت په امر پر دوی زری ټیکس لګول غواړي خو د بلوچستان د خوراک وزیر نور محمد دومړ مشال رډي تول چې تر اوسه په دې اړه په اسمبلی کې هیڅ بیل نه دی وړاندې شوی په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي برید کې وژل شوی دی د میرالی پولیسو او ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې دا کس د جنوري پر لومړۍ نیټه وسلوالو د میرالی له ګلشن اډې تښتولی وو او یو ورځ وروسته یې په ډزو وشتل شوی جسد موندل شوی دی دوی ویل چې د وژل شوي تن نوم لیاقت دی او دی د خوشحالي سیمې اوسیدونکی وو چا د دې پیش ذمواري نه ده منلې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار وایي په ملکی امنیتی حالات ځکه خراب شوی دی چې ل 15,000 څخه تر 40,000 وسلوال له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستانه شوی دی اسحاق ډار د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د دوی حکومت تر 2013 کال د ترهګرۍ مخه نیولې وه د په وینا ټول وسلوال یا وجل شوي او یا هم له ملک تښتېدلی وو خو نموړي د عمران خان تیر سوی حکومت ته په اشاره وویل هغوی دې ترهګرو ته لار ورکړی وه چې بیرته دلتراسي او آباد سي اسحاق ډار زیاته کړه چې د هغه حکومت پر مهال تر سل زیات سختدریزي مجرمان خوشي سوي ول کومه چې د ده په وینا غلطه پریکړه وه د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم عمران خان په مشري حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې وه خو د یاد حکومت غړو کله هم دا نه دي منلي چې د ټي ټي پي وسلوالیا له افغانستانه بیرته ستنېدو ته پرېښي وو د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي تیر شپه بیا د ډیورنډ پر کرشه د طالب سرحد ساتونکو او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده د خوست د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو نن مشال رډي ته وویل د ډبکی په سیمه کې جګړه د شپې پر 1:30 بجه پیل شوه او د سهار تر 6 بجو روانه وه په خوست کې یو ځایي سرچینې هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډي ته وویل چې جګړه پاکستانی پوځیانو پیل کړه او افغان لوري په جواب کې ډزې وکړي دا دوی په وینا پر دې مهال افغان لوري ته څه مالی او ځاني زیان نه دی اوښتي پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر اویا زیات افغان وګړي په دار کړی دي دا خبره په ایران کې د بشری حقوقو پر حالت نظر لرونکي هغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د جنوري پر 2 مشال رادیو تکړه چی په ناروی کې میشته نموړي وویل چې پردي افغان وګړو د قتل، نشئی موادو قاچاک او جنسي تیریو تورونه پوری شوی دی، خو مقدم زیاته کړه چې د ایران په قضایي نظام کې عادلانه محاکمه نسته. نموړي وویل چې په 2014 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر د نورو کلونو پرتله ډیره زیاته او د اندېښنې وړ ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نه اټکلیدونکي خاصیت د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولای سي. ولسمشر زیلنسکی ویلی دا څرګندونې په هغه مرکه کې نوموړي کړې دي چې د جنوري پر دویمه پر اوکراینی ټلویزیون خبره شوې ده. نوموړي د ډونالد ترامپ په اړه ویلي، هغه ډیر قوي او نه اټکلیدونکی دی او زه په رښتیا هم غواړم چې دی خپل دا خاصیت پر روسیا عملي کړي. ولسمشر زیلنسکی په مرکه کې ویلي، دی باور لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ترامپ څخه ویره لري، کوم چې د زیلنسکی په وینا د جګړې په پای رسولو کې پریکنده کېدای شي. د یادونی وړ ده چې د جنوري پر 10 د ولسمشری سوګند اخیستونکي ترامپ ویلي وو چې د واک ته لسمبالولو وروسته به په 4 ساعتونو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته رسوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په بلوچستان کې زمیدارانو د زرعي ټکسونو او بجلی لوډ شیډینګ خلاف احتجاج کړی.
په مئی کې موږ دغه اسمبلی و مخته احتجاج وکړ. زموږ مطالبه دا و چې موږ دی 6 غنټې بجلی راکړي، لیکن اوس مرکز زموږ بجلی 1 غنټه کړې ده.
دلته زمیندار ته یو سبسډي نه ملاوي.
نړیوال بینک په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د غربت زیاتېدو خبره کړې ده. وجوهات یې څه دي؟
پاکستان کې چې کم اگرانی ده، کم خرچی دي، هغه د خلکو د آمدن چې دي دا غینه سیوا دي، روزګار هغه شانتي مواقع نشته.
په خیبر پختونخوا کې د کور د پخلی لپاره میرمنو ته د کروندې تربیتی پروګرام شروع شوه دی.
دا به ټرین کیږي په کچن گارډنینګ باندې، په فوډ پروسیسینګ اینڈ پریزرویشن باندې.
نو تیسره به چې دا یو سرمایه پیدا ویدل شي مونږه معاشرې لپاره او غذایی تحفظ زده هغه به ملاویږي.
و باوری چې په پاکستان کې بوز د 100 کالو نه زیات عمر لرونکو ماشومانو په اسنادو کې امنیتی ځانګړتیاوې یعنی بایومټریک او انزور شامل وي. نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان کروندګرو یواری بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. د جنوري په 2 د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره کې کروندګرو ویلي چې صوبایي حکومتونو د وفاق ته د قرضو ورکولو لپاره د IMF یا د پیسو نړیوالې ادارې سره د زرعي ټکس ورکولو شرطونه منلي دي. خو د بلوچستان وزیر خوراک مشال ریډیو ته ویلي د بلوچستان اسمبلی ته هیڅ داسې بل نه دی وړاندې کړل شوی چې پاغې کې دی په کروندګرو زرعي ټکس لګول شوی وي. کروندګر دا هم وایي چې د بلوچستان حکومت ورسره وعده کړي چې دوی ته به د کویانو یا د ټیوبویلونو لپاره شمسي توانایي پیسې ورکوي چې هغه هم د ځنډ ښکار شوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د جنوري پر 2 د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډینګ، زرعي ټکس او د بلوچستان حکومت لخوا کروندګرو ته د شمسي توانایي پیسې ورکولو پر ځنډ په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشالیرو ته وویل،
زرعي ټکس په حواله باندې زموږ د بلوچستان د زمیندارانو دا مطالبه ده چې چونکې دلته زمیندار ته یو سبسډي نه ملاویږي، یو شی نشته. پر خوشکاوه وطن باندې د بلوچستان ګر زمینداران پراته دي، د 200 فوټ صوبه راکاږي. موږ کتن نیری نظام نه لرو، لکه د پنجاب ده، لکه د سند ده، لکه د پښتونخوا ده. لهذا د بلوچستان زمینداران د زرعي ټکس متمل نشي کېدلی، موږ زرعي ټکس نه سور کولی.
د بلوچستان وزیر خوراک او د پاکستان مسلم لیگ نون غړی نور محمد عمر وای چې په دې اړه د بلوچستان اسمبلی کې هیڅ یو داس بیل نه دی وړاندې کړل شوی چې په هغه کې دی پر کروندګرو زری ټکس لګول شوی وي.
دا زمینداران دا خبر اړویدل کې د میډیا له توسطه یا افواو دي، نو سکل دارا سی اسمبلی کې پیش شي نو بیا به دا بل کتل کړي. ظاهر خبرداري پارٹی خپل پالیسی به وي، دار ممبر خپل ځان لذاتی پالیسی کې دلای شي، نو دا به قتل کیږي د دې وار سایډ ته به قتل کیږي چې زمیندارانو په دې کې نقصان دی یا فائدہ دا نو فائدہ خو ظاهره خبر ده نیوی به نقصان ولیکن بل خواته د ګورنمنت موقف به مورېدل کیږي ګورنمنت سي ای اوګو سل ای سي دي او هغه به خپل ځان ډیپند کینو پتر مابه نو بیا پیسې هغه وخت کیږي فلال دغه وخت قبل از وخت د پیسې لا
کو کروندګر وای چې صوبایي حکومتونو پاکتا د قرضې ورکول لپاره د ای ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د زری ټیکس ورکولو شرطونه منلې. کروندګر وای چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې دي عملي کړل سي. په دې اړه د کلبلا د کروندګرو اتحادیې مرکزي منشي کاظم خان اڅکزي مشال ریډیو ته وویل
په مئی کې موږ د دغه اسمبلی و مخته شپږ اووه ورځې احتجاج وکړ. زموږ مطالبه دا وه چې موږ ته د شپږ ګنټې بجلی راکړي چې موږ د کرونده په وپالو زمینداری وکړو یا دا دېرش کاله سبسیډي را موږ ته راکول کېده شپږ زره روپۍ موږ ورکولې او دوی موږ ته د شپږ ګنټې په پرا ولټیج بجلی راکوله. بیا د بجلی قیمتونه ډېر لوړ سو موږ ټول موږ ته شمسی راکړه موږ د بجلی بیا زار یو. نو بیا دې را ولاړ سو وزیرالعاله موږ سره کول وکړي سرفراز بکچی شهباز شریف کول سره وکړي چې دا څلور پنځوس ارب روپۍ جوړیږي وویشت زره دوه سوه کنکشن د ګرد بلوچستان د اته ویشت زلو د سبسیډایز کنکشن دي دا موږ کنورژن کوو په سولرایزیشن کې او دا یې کوو په یوه میاشته کې دننه. لیکن اوس مرکز اته دېرش ارب روپۍ چې دي هغه په هغه کې تاخیر کوي او زموږ بجلی یوه ګنټه کړې ده خالي د څنګ د روبو پورې محدوده کړې ده.
د کروندګرو په خبره چې د بلوچستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې کروندګرو ته به د شمسي توانایي پیسې ورکول کیږي. دوی وایي چې په اوویشت سره دوه سوه کروندګرو کې تر اوسه دوه زره شپږ سوه کروندګرو ته پر سړسر شل شل لکه روپۍ ورکول سوي دي. کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ یا پارچاو له کبله د دوی باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي. دا غوی په خبره کې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په راروانو ورځو کې په سختو احتجاجونو لاس پورې کړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. نړیوال بانک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د بې وزلۍ یا غربت کچا 25.3% ته رسیدلې چې د 2023 کال په پرتله 9% زیات شوی او په یو کال کې 1.1 کروڑ نور پاکستانیان د بې وزلۍ یا غربت ښکار شوي دي. د رپورټ له مخه په پاکستان کې بې وزلۍ په 2019 مالي کال کې د کورونا وایرس له کبله له نږدې 22% څخه 24.6% ته رسیدلې وه. اوس په یو کال کې د بې وزلۍ کچا 9% زیاته شوې ده او 25.3% ته رسیدلې ده. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د عامو وګړو د بې وزلۍ یا غربت ښکار کېدو علتونه څه دي او دا څنګه راکمېدای شي؟ په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې واورو.
د اقتصادي چارو پوهان په پاکستان کې د غربت زیاتېدو ګڼ علتونه ګڼي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په هیواد کې ګرانی ده، د خلکو آمدن کم دی، ټیکسونه زیات شوي دي او خلکو ته ښه روزګار موقع نه میلاویږي ځکه د غربت کچا زیاتیږي.
مطلب دا دی چې پاکستان کې هر څلورم کس چې دی هغه د غربت د کرښې نه لاندې راغلی دی. غربت بنیادي وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم ګراني ده، کم خرچې دي، هغه د خلکو د آمدن چې دی د هغې نه سوا دي. روزګار هغه شانتې مواقع نشته او که روزګار شته نو د هغې کې هغه شانتې اجرت هغه شانتې نه میلاویږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصادي علومو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر زلاکت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې کارخانو ته بجلی او ګیس نه میلاویږي، بیا یې نرخونه هم زیات شوي ځکه صنعتونه ودنه کوي او خلک بیروزګاره کیږي. نوموړي زیاته کړې د سیلابونو او وچکالۍ سره د پاکستان په ګڼو سیمو کې د کروندې په ځمکو کورونه یا هاوسینګ سوسایټیانې جوړیږي ځکه فصلونو پیداوار راکمیږي.
دا پاکستان انڈسٹریل سیکٹر چکم دی ہی پیداوار چکم دی کمی گی رستر روزا وجہ دا دا یو خو پاور شارٹیج گیس وغیرہ چی شو یا اگی گرانی ہم یو غٹ ریزن دی دا غسی بیا که مونگا او گورو او بے روزگاری سی واکی گی نو دا اگی یو غٹ ریزن دا ہم دی چی زمون دا اکانومی کم کپیسیٹی چی دا ہا غم را ندا کنی یو طرف تا ہو دا سیلاب بل طرف تا مونگا او گورو کم غٹ غٹ خارون چی کم دی نو پا اگی کی رستر روزا پا زریز مکی چی دی اگا ختمی کی و پاگے باندی ہاؤزنگ سوسائٹیز چی کم دی اگا قائمی گی دا کنکریٹ دیوالونو چی تی گی
بلخوا پا پیخور کی اقتصاد بوها محمد شاہد بیاوائی دوی پا پاکستان کی دا غربت تر طول لوی علت زیادہ آبادی گنی نموڑی پوینا دا محال دا پاکستان معاشی ودا یوازی شوخوا دو فیصد دا او دا غربت را کمولو لپارا دا ودا راتلون کی شلو کالو لپارا سالانا و فیصد پکار دا
با دی ٹیم کی چا پاکستان کم ریسورسز دی ریسورسز نا مطلب دا ما چا کم روڈز دی کالجز دی یونیورسٹیز دی ہاسپیٹلز دی بجلی دا گیس دی انفراسٹرکچر دی دا ټول سیزن کم ریسورسز چتر غون کینو دا د 7 کروڑ خلکو دا پر برابر دی نو چا 7 یا دا 8 کروڑ خلکو ریسورسز ته 25 کروڑ خلکو باندې ڈیوائیڈ کی نو ظاہر خبر دی چاته اور ټایم ملاوی نو ته بنیمه ملاوی گی او چاته نیمه ملاوی گی نو غته 1/4 ملاوی گی دا غس گیس پم کلی کله بنی بجلی بمی کله بئی کله بنی پروډونو بد حالی په پتارونو کې په بیډ باندې بدرې درې مریضانی نو دام پکې غټ فیکٹر دی او آبادی دغه بنیادی وجه ده
د ورلد بینک رپورٹ ښایي چې په پاکستان کې سیلابونو گرانی سیاسي کړکېچنو حالاتو سره اقتصادي بحران له امله ستونزې رامنځته شوې دي بلخوا د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس تیر کال 2024 په مارچ کې په خپل راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د غربت کچا د 15 کلونو په ترڅ کې له 38.5% څخه 39.5% ته لوړه شوې ده د دې رپورٹ تر مخې د پاکستان په څلورو صوبو کې غربت تر ټولو زیاد په بلوچستان کې دی چرته چې نږدې 80% خلک بے وزله دي ورپسې د خیبر پختونخوا 48% او بیا د سند صوبې 45% خلک بے وزله دي د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید د هیواد آبادی کنټرول کړي د صنعتونو او کروندې پروژې د ودې پروګرامونه جوړ کړي بے وزله خلکو لپاره مالی مرستو پروګرامونه وغځوي د ماشومانو لپاره ویډیا زده کړو او روزنې اسانتیاوې برابر کړي د کروندې په ځمکو د کورونو نه جوړولو لپاره قانون سازی وکړي نو شاید چې د غربت کچه به سره کم شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د پولیسو په خبره یو ورور خپل خور وژلې ده د پولیسو په خبره دا وژنه د غیرت په نوم شوې ځکه چې وژل شوې میرمن مسرت عزیز نه یوازې په ټولنیزو رسنو کې ډېره فعاله و بلکې په سیمه کې د میرمنو د ودې او پرمختګ لپاره هم کارونه کول نور حال په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي چې د وژل شوې میرمنې په آواز پیلېږي
دا هر قسم کارونه ورشم زما دا خواهش دی دا هر بچی د زوب هر بچی زدا کی دا کارونه
دا جګ د میرمن مسرت عزیز دی څوک چې د پولیسو په خبره تیرش په د بلوچستان په ژوب شار کې د ورور د لاسه وجل سوی دا د ژوب شار د پولیسو ته تانه مشر اس اچ او روز خان مندوخیل په خبره چې د لومړی پلټونو څخه داسې بریشي چې دا وژنه د غیرت په نامه سوی دا د مشالی ډو سره په خبرو کې شاغلی روز خان مندوخیل زیاته کړه چې د پیښې مقدمه د مسرت عزیز د ورور عتیق احمد په ضد درج کړې ده خو تر اوسه څوک نه دی نیولې
حقیقت خو بیا پات کې سب سره معلومات دي چې دا گرفتار شي مطلب یې یو دغه و چې دا خو چې اچانک یو واقعیا وسو خو البته دا ورونو د مور او د خوندو مطلب دا اقربا او دا بیان دی مطلب دا خبره د کول چې یار ته به دا سوشل میډیا ته نه راځي او کم سي ته دغه چلے دا سوشل دی او پلای او اداره خلاصه کړو دا اداره هم بندې بلکې دا سیاسي
خبره چې میرمن مسرت عزیز په ژوب کې نه یوازې په ټولنیزو رسنیو د ښځو د حقوقو په اړه یو فعال غړی وه بلکې هغې د ډېر وخت راهیسې د ژوب د میرمنو او نجونو د تعلیم او هنر یوه اداره هم خلاصه کړې وه او خپله د دسمبر په 16 نیټه پر فیسبوک باندې په خپله وروستۍ مرکه کې میرمن مسرت عزیز زیاته کړه چې د ژوب د میرمنو د زده کړو لپاره اوس د ښار په منځ کې مرکز مرکز پرانستې دي چیرې چې به د دې په خبره د جنوري د لومړني نیټ څخه کلاسونه پیل شي.
هو کالی ګنډن ور زده کوم، د لاسي کارونه ور زده کوم، الکانو کالی هم ور شوم، د انجنونو کالی هم ور شوم. دا ګډ کارونه دوی انجنې زما په انسټیټیوټ کې دا یو لس کلوز زده کوي. لکه
د بشري حقوقو د کمیشن لخوا د میرمن مسرت عزیز پر وژنه باندې نه یوازې سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده، بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د میرمن مسرت عزیز په قتل کې تورن کسان د سم د لاسه ونیول سي، او دا ډول دي د حکومت لخوا د ټولنې د پرمختیا لپاره د کارکوونکو میرمنو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د بشري حقوقو د کمیشن یو کارکوونکی شمس مندوخیل څه داسې راته وویل:
دا جلی دا یو سوشل اکټیویست ول او ساده د انساني حقوق لپاره دی کار کولی، د ښځو لپاره دی کار کولی. په کار دی دا ښځو ته د تحفظ ورکي، دا به حکومت تحفظ ورکي. سیدا ښځه راوځي له کوره، دا یو کار کوي، سړی راځي، ورور یې ورازي، لیا پلار ورازي، لیا کا ورازي، دا قتل کوي، دا له کوره وتلې ده. ولې له کوره وتلې ده؟
بلخوا د ژوب د پولیس په خبره چې میرمن مسرت عزیز په خټه کشمیري او د بټ قبیلې سره تړاو درلود، او پلرګنۍ یې د ډېرو کلو راهیسې په ژوب کې آباده ده، ځکه چې پلار یې د نوکري په خاطر و ژوب ته راغلی و. په دې ترڅ کې مې د وژل شوي میرمنې د کورنۍ سره هم د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه سو. البته د پولیسو په خبره چې د میرمن مسرت عزیز خاوند څو کاله وړاندې مړ او نن سبا هغه خپله د ورونو سره په کور کې اوسېدله.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په پاکستان کې د کورونو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خبرګړي بیان کې ویلي چې د فارم بی په اسنادو کې بدار نادره یا نېشنل ډیټا بیس اتارټي لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړي بایومټریک امنیتي ځانګړتیاوې شاملې وي. په دې کې به د لسو کلونو څخه د زیات عمر لرونکو ماشومانو په شناختي اسنادو کې د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس او انځور هم شامل وي. د کورونو چارو وزارت په وینا د دې ځانګړي رجسټریشن سرټیفیکیټ یا فارم بی اجرا به د نوړې له 15 څخه په مرحله وار ډول پیل شي. د لسو کلونو څخه پورته ماشومان لپاره د بایومټریک فارم غټه 82 او حکومت دا فیصله ولیکړه. تفصیل د اسمګل پر رپورت کې واوره.
د ماشومانو د فارم بی د بایومټریک ځانګړتیاوې بسوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت په وینا د دې ګام له لارې به د ماشومانو د شناختی معلوماتو د غلا مخه ونیول شي، او همدارنګه به د جعلي اسنادو او غیر قانوني پاسپورتونو په جوړولو کې د ناوړه ګټې اخستنې مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ګام په مرسته به د ماشومانو د جرمونو لپاره په کارولو کې کموالی راشي. نوموړي والدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو بایومټریک رجسټریشن پر وخت ترسره کړي.
د بل ډوبواډې یو باشو بوتلل او د لافل ګارډینشپ لا وستل د دې به روکتاب کیږي، او خاص کر یو زباره کی کتا سو ته یاد و په دی ویډ لیست کې قطر او دی عربی ملکونو کې د اوخه غریس کې په باشوبار به کې ډول دو دا کې سب واقعات او روک تاب کې سره ور سره کا فبری ټری چا هغه په صحیح طریقہ هي کې په غلط ټری اډ یوست کې.
د حکومت دی پریکړې ته عام اولس په بیلابیل نظر ګوري. په مردان کې یو استاد دلناز بیگم بیا وایي کله ماشومان له کومې ناوړې پیښې سره مخ شي یا ورک شي، بایومټریک معلومات به په موندلو کې ډېره مرسته وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دا رجسټریشن ډېر اړین دی.
زما په خیال خو دا زمون حکومت ډیر خکلی فیصله ټاکلې ده. دې سره د ماشومانو غیر قانوني پاسپورت یا داګي د پاره جعلي شناختی کارت او داسې د ماشومانو کم چې سمګلینګ کیږي زمون په ملک کې، نو ان شاء الله په دې بایومټریک فارم به سره باید داسې جرمونو مخنیوي وشي.
په خیبر پختونخوا او ځانګړې توګه پیښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي فعال عمران ټکر بیا وایي چې د لویو په سیر د ماشومانو رجسټریشن هم یو غوره حکومتي ګام دی، خو باید چې دا رجسټریشن د لسو کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره هم لازمي شي.
بنیادی طور باندې کوم وګورو د سیول رائټس دي،
نو هغه ته بیا وایټل سټټیسټکس هم ویل کیږي او اغاز چې کیږي نو هغه د برث رجستریشن نه کی دا اوس چې کومه حصہ ګورنمنت شروع کړي دی خو صرف دا خبره کوي چې یاره ماشومان د کرایمز نه د بچکولو لپاره ښه خبره ده چې هغه د ماشومان بچ کړی شي نو زما په خیال دا به اورې خوش مېره اپراتلون کې وخت په لاس راځي فرض کا داش مېره چې کومه ده پالیسی لیول اعلانینګ د پاره منصوبه باندې د پاره استعمالي ګیندا ډیر زیاته ګټور وي په کار خلکو رسایم وي او دې ته د سہولت اسانول په کار دي چې په قطارونو کې خلک نه وي ولاړ
د پوهانو په وینا د کورونو چارو وزارت دا ګام به نه یوازې د ماشومانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي بلکې د جالي اسنادو انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا په وو زلو کې خزو ته د دې لپاره د روزنې ورکولو پروژه پیل شوې ده چې د کور پخلی لپاره کروند وکړي په دې پروژه کې په سواد بردیر ملکن چارسدا پیښور نوخار او ډیر اسماعیل خان کې 350,000 خزو ته نه یوازې تربیت ورکول کیږي بلکې دوی ته به کیټونه هم ورکول کیږي چې کرونده شروع کړي د کراپ رپورټینګ سروسز ډایریکټر محمد کلیم مشال ریډیو ته ویلي دا منصوبه د ایشین ڈیولپمنٹ بینک او جاپان پمرستا پیل شوی دا د دې په وینا په دې پروژه به اتیا ملیون ډالر لګښت راځي نور حال د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز را کوي
د خیبر پختونخوا کراپ رپورټینګ سروسز سانګي ډایریکټر کلیم الله مشال ریډیو ته ویلي دغه منصوبه به 15 کالو کې سرته رسولی شي د ډایریکټر په خبره په ډیر اسماعیل خان کې به 25 سرخصو ته او نورو ضلعو کې به 28 سرخصو ته تربیت ورکولی شي
دا بٹرین کیږي په کچن گارڈننگ باندې په فوډ پروسیسنګ اینڈ پریزرویشن باندې او سیټ کلیننګ باندې نو دی کې 25,000 فیمیل چې دی دا اونلی ڈی خان دی چې هغه به هغه ایکټیویټی به فائنانس کیږي په جی ایف پی آر فنڈ باندې تھرو باندې او د دې نه علاوه زموږ پروجیکټ ډیسټریکټ چې کوم دی هغه اوو ډیسټریکټ کې دی دی کې 28,000 فیمیل فردر نور هغه ٹرین کیږي په کچن گارڈننگ باندې او آفٹر ٹریننگ باندې تبیا کچن گارڈننگ ٹول کٹس ورکړي کیږي چې هغه کو ویجیٹیبل سیډ وی او هغه سیډ بیا کرلو او دا هغه خصمانو چې کم ټولز وغیرہ پکار بیا هغه کټ کې ورته غم پروواید کیږي
ته پی خبر نادیا قریشی خزوتہ د موسمیاتی بدلون او معاشي خود مختاری په لړ کې تربيت او پوهاوی ورکړي د منصوبي په اړه نادیا قریشی وی د سره بن نه صرف خزي د دې جوګشي چې په کور د نن بعد تازه سبزیانې پیدا کړي بلکې د نه د ملک معیشت ته هم ګټه رسولې شي
نو دا چې دا مو لوکل اکانومي دی پاره خدا انټرنیشنل لیول باندې خدا نو د سره په چې دا زدا ویل شم چې یو سرمایا پیدا ویدل شي مونږه معاشري دی پاره او هغه سره سره غذایی تحفظ زدا هغه به ملاويږي نو ان شاء الله چې مونږه د تفارغ ورکو نو دا معاشي له سره به مو اکانومي ګرو کیږي او یو دا مو لري سستینبل اکانومي چې دا هغه ورته ویل شو مونږ دا انیشیټیو ډیر زت اپریشیټ کوو چې د وومن امپاورمنت زیاتېږي او دا ان شاء الله مخ کې چې دا روان په وختونو کې تاسو وګورئ چې دا مو دي لپاره سره فائدہ مند ثابت کیږي
په ماحولیات او موسمیاتی بدلون کارکونکو کې خبريال محمد داود خان وای د کال 2022 سیلاب خبر پختونخوا کې خلکو ته ډیر مالی نقصان اړولې دي دی وای دی منسوبی سره به سیلاب ځپلو سیمو کې خزی معاشي تو غباندی خود مختار شي ته محمد داود خان په خبره د سیلاب نه متاثر خلک داسې قسمه منسوبو ته اړتیا لري دا ډیر مخکي پیل کول پکارو
اوس کو اعلان شوی دی خو چې کله دا گراؤنڈ ته ورسی په دې باندې عمل شروع شي نو خزی به د سره داغي معاشي حالت بخشي اغه خپل کور کې داغي نیوټریشن بخشي اغه خپل ماشومان ته خپل باندې خ غذا ورکی خ خوراک پ ورکی او دی سره سره با اغا دغه سبزیانې په چم گاوند کې په لوکل مقامی دکانونو کې اغا خرڅول هم شي نو اغي تبا یو اضافي پیسے هم ملاوي کی خ خوراک په مت ملاوي کی
د انساني چارو د مرستو د پاره د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022م سیلاب لوجي پاکستان کې 3 کروڑا دیرش لک خلک متاثر شوي دي چې پکې 14 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لک بیکور دي د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم ادارې ان ډی ایم ای تر مخه د کال 2022م سیلاب لعمله 2.5 لک کورونا تباشوي او سلور سلويخ اکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوې دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
دا مشال ریډیو دا د غرمې 12:30 بجې او شویلن خبرونه لبوروال کاکر ناورو.
د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی. کروندګرو د جنوري پر 2مه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال وویل دوی ځکه د زری ټیکس ورکولو وس نه لري چې د صوبې زراعت اوچکالی ځپلی دی. په احتجاج کې شامل د پښین کروندګرو یو مشر کهار آغا مشال راډی ته وویل دوی په هیڅ صورت د دې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. خو د بلوچستان د خوراک وزیر نور محمد دومړ مشال رډي تویل چې تر اوسه په دې اړه په اسمبلی کې هیڅ بیل نه دی وړاندې شوی. په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی پولیسو او ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې دا کس د جنوري پر لومړۍ نیټه وسلوالو د میرالی له ګلشن اډې تښتولی وو او یو ورځ وروسته یې په ډزو وشتل شوی جسد موندل شوی دی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر اویا زیات افغان وګړي په دار کړی دي. دا خبره په ایران کې د بشری حقوقو پر حالت نظر لرونکي هغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د جنوري پر 2مه مشال راډیو تکړه چې په ناروی کې میشته. نوموړي وویل چې پر دې افغان وګړو د قتل، نشئی موادو قاچاق او جنسي تیریو تورونه پورې شوی دی. خو مقدم زیاته کړه چې د ایران په قضایي نظام کې عادلانه محاکمه نسته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه اټکلېدونکي خاصیت د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر زیلنسکی ویلي دا څرګندونې په هغه مرکه کې نوموړي کړې دي چې د جنوري پر 2مه پر اوکراینی ټلویزیون خبر شوې ده. د یادونې وړ ده چې د جنوري پر 6مه د ولسمشري سوګند اخیستونکي ټرمپ ویلي وو چې د واک ته لسمبالولو وروسته به په څلورو ساعتونو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته رسوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. د سوریه یو سارون کې ډلوای په همس خار کې د شام امنیتی ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. دا پر سوریه د یو افراطی ډلې په مشرۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو لا واکمنۍ د وروسته لومړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغو عملیاتو کې دوه ولسوالۍ په نښه شوې دي. په همدې حال کې د یوکرین ولسمشر وایي هیواد یې د سوریه لا واکمنانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتون کړي. تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې واوري.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شار پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژن سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شار کې پیل کړل. د سنا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. آژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پراتمه د پخوانی ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو د وی افراطی ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهاله ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبری اژانس راپور له مخې چارواکو په هومس ښار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د سوریې اوسنیو چارواکو د هومس ښار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سوي د کورنیو چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دې نه راوځي، پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرامه یوه اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي، هلته یې د ډزو غږونه اوریدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رمی عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکي سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکي ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او وی ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز ساوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران د بشری حقوقو یو غیر دولتي سازمان وای په 2023 کال کې په هغه هیواد کې تر اویا او زیات افغانان اعدام شوي دي چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی ښایي او د 2022 کال پرتله 15 برابره. په ناروې کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وای اټکل دا دی چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 کال کې هم چینن یې درېم ورځ د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام ومومي. زمونږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لگیدلی تورون قتل د مخدره مواد و قاچاق او د جنسی تیری تو موارد دی. در ایران پا قضای سیستم که عدلانه محاکمه نسته، زکن و افغان وگری د طولنی تر طول کمزوری قشر دی. دوی د عدالت غوښتنې له عدلانه بهیر بی برخی و پا 2023 کال که د افغانانو تراوی زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام سوي دي. د ایران د بشری حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوی دی. په ناروې کې د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتلونکو کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
په خوست ښار کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مالی ملاتړ د ښار د پاک ساتلو همدارنګه د ښاریانو د کاروباریانو لخوا کثافت دانیو ته د خزلو کثافتونو د اچولو د عامه پوهاوي په موخه اشر ترسره شو. په دې اشر کې په ښار کې د صفایي سربیره په مختلفو ځایونو کې لسګونه کثافت دانې هم کېښودل شوې. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې دی.
په خوست ښار کې د افغان ځوانانو د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د ښار د پاکولو او په ښار کې کثافت دانۍ ته د خځلو او کثافاتو د غورځولو د عامه پوهاوي په موخه ډله ییز کار او اشر ترسره شو. د عامه پوهاوي د کچې د ټیټوالي له کبله د ښاریانو او دوکاندارانو لخوا د ښار په لارو او سړکونو، پیاده روانو، عامه ځایونو او لښتیو کې د کثافاتو غورځول له پخوانه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوي او پوره پام ورته نه دی شوی. د برنامې یو تن منتظم حشمت الله وطنیار مشال راډیو ته وویل
کوم کمپاین چې ترسره شو یا شر د ښاروالۍ په همکارۍ د خوځ ښاروالۍ په همکارۍ د یو عامه پوهاوی او چې د خلکو موږ یو عامه پوهاوی وړاندې کوو چې پاینده کې د خپل د سړکونو د هټیو د دې د کثافات په کثافتدانۍ کې چې بيځای وانه چې خلکو ور نظر ورونه ګوري.
ځایي اوسیدونکو وایي د ښار پاکوالی د ټولو ښاریانو او کاروباریانو د ښاري فرهنګ استازوري کوي او له کثافاتو د پیښیدونکو ناروغیو مخنیول کیږي. د خوست یو اوسیدونکو عنایت الله وویل
صفایي چې دا د ایمان یوه برخه ده، باید موږ ټول په صفایي کې د ښاروالۍ سره همکار اوسو، ځکه چې که چېرته موږ په ښار کې صفایي ولرو نو د ناروغیو مخه نیولی کېږي او که چېرته صفایي نه وي نو بیا د ډېرو مریضیو احتمال شته.
د افغانستان د نورو ښارونو په شان خوست هم په چټکۍ پراخیږي او سوداګریز کاروبار پکې ډېریږي. د ښاروالۍ د تنظیف کاریګر د ښار په پاکوالي کې د ښاریانو ونډه اخیستنه ضروري ګڼي. د ښاروالۍ یو تن صفاکار سخی مرجان وویل
خوښ یم چې په ښاروالۍ کې کار کوم، د خپل ښار صفایي کوم. له ښاریانو مې دا غوښتنه ده چې موږ سره په صفایي کې همکاري وکړي، له موږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ دوی چې همکاري نه کوي موږ په ښار صفایي سره نه رسیږو. له دوی نه مو غوښتنه ده د دوکاندارانو نه، د خوست میشتو نه چې موږ سره د ښار په پاکوالو کې مرسته وکړي.
فعالان وایي په وروستیو کلونو کې داسې یو ذهنیت خپور شوی چې ټول خدمتونه باید مؤسسې او ادارې وکړي، حال دا چې د پخوا په شان ځینې واړه او بېلګښته کارونه د ډېرو کسانو له وسه پوره دي. د خوست یو بل اوسیدونکي حیات الله وویل
دوکانداران دي که نه کثافتداني نه لري، مواد خرڅوي، خوراکي مواد، هغه مشتریان وخوري او هغه لختي ته غورځي یا سړک غاړې ته غورځي، یا کثافتداني نه لري. غوښتنه مو دا ده چې ډېر باید هغه دوکانداران خپله په شخصي لګښت خپله کثافتداني وخوري، د کونه مخې ته ولېږي.
یاد دی وی په خوست ښار کې پخوا هم بزلونو د ښاروالۍ او مدني ټولنو په بلنه د پاکولو او صفاکرۍ لوی وړه اشرونه ترسره شوي او خلکو پکې پراخه برخه اخیستې ده. خوستي فعالان ټینګار کوي چې د ښار د پاک ساتلو د فکر د ترویجولو لپاره دی اشرونه او د عامه پوهاوي برنامه لا ډېری شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ
ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا باجوړ په مامندو کې خلک وایي هلته د یو ځایي روغتون نه ډاکټران وروسته لاغې تللي چې لسو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. ولس وایي دوی هم غواړي چې ډاکټرانو ته د تنخواګانې په وخت ورکړل شي چې هغوی بیا د خلکو خدمت ته په وخت او هر وخت حاضر وي. له باجوړه د صوبایي سملې غړي ډاکټر حمیدالرحمن وایي د مسلې د هواري هڅه کوي. شانواز ترګزی له تفصیل سره.
د باجوړ په ماموندو کې د څلور لکه نه زیاتې آبادی د پاره جوړو روغتونونه ډاکټران وتلي. د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا عوامي او نجی شراکتداري روغتون په تیر وختونو کې ښه ډاکټران، جدید قسمه ماشینات او څلورش ساعته د علاج لپاره روان شو، خو دا یو کار شو چې هغه ته اوس دغه سہولتونه نشته. ملک ذاکر الله مامون مشاهد راډیو ته وویل هغه ته د ولس آبادی زیاته ده، خو د صحت مرکزونو کې ورته د علاج لپاره هیڅ رقم سہولت نشته.
دوه تحصیلو باندې مشتمل ایریا ده، 4,11,000 آبادی ده تقریبا زمنګ دو تحصیلو، او ډاکټران د بهر نه چې کوم ډاکټران راغلي ډیر ویل کوالیفاید خلک راغلي، او هغه اوس اکثر ډاکټران تی زی نو تکلیف دا جوړ شي جی چې د غاخي پاس نه کم چې د افغان بارډر ایریا ده دا غینه یو سړی راځي ڈی ایچ کیو خار اسپتال ته، دا غي تقریبا 3,500 روپے د یو سایډ کرایې لګی د گاڑی او ډیلیوري کیسی نو روډونه خراب دي، تاسو ته پته ده، حالات هم تاسو ته پته ده، نو هغه ډیر زیات مشکل جوړ کړي دغه د وجه خلکو ته ډیر زیات تکلیف یو په ګنټو ګنټو روډونه بندي.
د باجوړي وزیر ضلع هډ کوارټر روغتون په خار کې جوړ دی چې هغه ته د ناروغانو علاجونه کیږي، خو بیا هم هغه ته د زینو غټو ناروغیو د علاج لپاره زیاتره مریضان پیښور او تیمرګری دیر ته لیږل کیږي. د شاوري خان مامون په خبره دوی هم د ډاکټرانو د تنخواګانو د نه ملاوېدو ضد احتجاجونه کړي، خو څه فائدې نه واکړي.
قبایلو ضلعو یا د نوې کوم زمشوي ضلع چې د دې حالات زه ټیک نه دي، نو موږ ته ډېر زیاتون دي کوم څه ایمرجنسی شي یا څه د زنانو بیماری شي یا د ماشومانو بیماری شي، نو موږ زمنګ له خار ډېر زیات لري دي، نو چې موږ زو موږ ته غټه مسلې جوړي، نو موږ د ټولو چارواکو لا پاغو باندې غږ کوو چې څوم نظر کې دی شي چې د کسانو لا تنخواګانې ورکي یا دا کوم هسپتال چې دی دا ښه فعال هسپتال کې او موږ ته دا مسلې ختم شي.
د باجوړ د دغه روغتون د ډاکټرانو سره د رابطې کولو کوشش وکړې شو، خو چا سره رابطه ونه شوه. البته په تیرو میاشتو کې د دغه روغتون یو مشر ډاکټر ضیا مشاد رډیو ته ویلو دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي، نو ځکه هم نشي کولای چې روغتون ته لاړ شي او خپله ډیوټي وکړي. د شاوخوا اته میاشتې وړاندې دا هم ویلو چې د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. مشاد رډیو د دغه روغتون د عملی د تنخواګانو او پکې د سہولتونو د ورکولو په اړه د دغه سیمې منتخب د صوبایي سیملې غړي ډاکټر حمیدالرحمن سره خبرې وکړې.
نو ان شاء الله زمونږ کوشش ته چې دا مونږه کیټګری سی ته واړو دغه لپاره زمونږ په دې سورزو کې میټینګ دی، او دغه سره سره چې کوم زمونږ اوټ سورس څومره ادارې دي او دغه پرفارمنس ټیک نه دی، نو په هغه باندې مونږ خبره کوو چې دا مونږه پراپرلی ګورنمنت هیلث ډیپارټمنټ ته والو داری پراپر یو سیټ اپ. نو دا سی چکم ډاکټرانو ملته موجود دي، مخبل باندې وزټ کړو 13 هفته کې ټول هسپتال کې سره بیاو مریضو، نو دا ادارې حواله سره زمونږه تحفظات شته او مون کوشش کوو چې زمونږه دا پراپر هیلث ډیپارټمنټ ته والو.
باجوړ کې د ورس آبادی شو خو دولس لکه خو ولس بیا هم وای د روغتونونو کموخت او پکې د سہولتونو د نشوالي د وجه پریشان دي. دوی غوښتنه کوله چې د لر کړي د روغتون په شان نور روغتونونه هم باید جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د بلوچستان حکومت په پښین کې د مارخور د غیر قانوني ښکار په تور درې ښکاریان نیولې دي او لاغو څخه یو وشتل شوی مارخور یې هم نیولې دي. د پښین د مرستیال کمشنر په خبره چې د مارخور په ناقانونه توګه ښکار کې تورونه کسانو کې دوه سرکاري ملازمین هم شامل دي. د چارواکو په خبره چې دوی هغه وخت نیول شو کله چې د تکتو غره کې په ناقانونه توګه د مارخور ښکار کړی و. ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټو شمال لورته د زلپشن تحصیل کاري ذاتو انتظامی چارواکو او لیویزو د مارخور د غیر قانوني شکار په تور کې درې ښکاریان نیولې او د هغو په ضد مقدمه درج کړې ده. د چارواکو په خبره چې د نیول سوو کسانو څخه وشتل سوی مارخور او ځین نور شان هم ترلاسه کړي دي. د پښین مرستیال کمشنر میر امزه بلو د جنوري په دویمه نیټه و مشالډو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې دوه سرکاري ملازمین هم شامل دي. د نوموړي په خبره چې یاد کسان وخت ونیول کله چې دوی د تکتو په غره کې په ناقانونه توګه د مارخور ښکار کړی و. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ د ادارې مشر نیاز کاکړ راته وویل چې د جنوري په دویمه نیټه یې نیول سوي کسان و عدالت ته وړاندې کړل.
نو دا درشان واقعیت درېدل څه اسانه کار نه دی، خو بیا هم کمیونټیانی عوام ډپارټمنټ موږ مزید خپل افیشنسیان زیاتوو. دا د شپې که موږ ویجیلنټ نه وای موږ تکړه نه ولا، نو دا د شپې نه مرزه د اشکار کې دی سبب بلکې دی بلکې دی، نو دا به دوی لپاره یو مثالی او دا به درنجام زی.
په دې اړه مشکله په کوټه کې د ځنګلونو او حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې IUCN د صوبایي مشر ډاکټر فیض کاکر سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د ځنګلونو او حیواناتو حفاظت کول د حکومت ترڅنګ د ولس هم ذمہ‌داري ده.
بار بار مجدا وای چې تک تو یو داسې ځای دی چې دا د شهر ته دومره نږدې یو زرمسوي علاقه ده. یو خاص جانور یا د خاص درخت یا د بوټي په والا باندې مشهور دی، کله دا چې د مرخور په والا باندې مشهور دی. دا موږ لپاره یو ډیر غټ غنیمت دی. د دې زرم په هر صورت باندې کول پکار دی. دا څه شکایتونه او شایان راځي مخکیم راغلي دي. موږ بار بار د شن له پلیټ فارم او خپل ذاتی صحت باندې داخل ګټه دا ویل دي چې کم سټیک هولډرز دی، کم د دې ذمہ‌وار خلک دی، دا ګرد باید خپل وظیفه ترسره کړي.
په دې ترڅ کې کارپو نصر الله بړی چې زیاته کړه چې د ځنګلي حیواناتو د تحفظ په اړه په ولس کې د پوهنې و خپرولو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي.
نو زه خواست کوم چې یو خواته د حکومت بلوچستان او په خصوصا فارست وایلډ لایف ډپارټمنټ چې دی دا په دې باره کې خپل کار روان وساتي، په خلکو کې د آګاهي، او بل خواته د غیر سیاسي یا غیر حکومتي زمو هم دا کار دی چې هغه په خلکو کې د دغه حیوانانو د دغه مرغانو د دغه نباتات چې دی د دې د حیمیت او په دې علاقه کې د دې د پاره آگاهي مهم وچلی.
د دوی ورده چې مرخور د بلوچستان ترڅنګ په گلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا په غرنۍ سیمه کې استوګندي. د چارواکو په خبره چې دا انټین ټرافي یا قانوني شکار په نتیجه کې د سیمې د خلکو مالی حالت بدلیدلی سي، ځکه چې په بلوچستان کې د یو مارخور د شکار قیمت د لس زره څخه بیا تر پنځه ویشت زره امریکایي ډالرو پورې کېدلی سي. د بلوچستان صوبایي کابینې تیر کال د دسمبر د میاشتې په پنځمه نیټه تکتو غره ته نه یوازې د نېشنل پارک درجه ورکړې وه، بلکې هلته یې پر هر ډول شکار او د ځنګلو پر پرې کولو د بندیز لګولو پرېکړه هم کړې وه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پاکستان کې د کرنې د ځمکې ډیجیټل شمیرنې اپیل شوی چې پرانیستی د ملک په بیلابیلو سیمو کې د جنوري په لومړۍ وشوه. په سر ښار یا مرکزي ښار اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د شمیرنې پرانیسته وکړه. هغه وویل چې د دې په نتیجه کې به د کرکیلې د مالدارۍ او د دې سره تړلو خلکو په اړه کره معلومات راغونډ کړل شي چې د پالیسو په جوړولو کې به مرسته وکړي. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې.
د کرکلې د ځمکې د شمیرنې پرانستې د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د جنوري په لومړۍ نیټه وشوې. په سرخار اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د دې پرانسته وکړه. او وی ویل چې کرکیله د پاکستان د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. هغه وویل چې د دې شمیرنې په نتیجه کې به د کرنې د ځمکې د سرو د ساتنې او د دېش اوبو سره تړلو خلکو په اړه کره معلومات راغونډ کړل شي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو سازمان کسان کونسل مشر لیاقت خان یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې زراعت شماري ډېر مهم ګام دی او په کار ده چې دا ډېره پخوا ترسره شوې وه.
دې وخت کې چې کوم د موسمیاتي تبدیلو چې کوم د خبر راغلی ده چې دلته کې نور سیکټر د ژوند کم دي نو هغې خو که موسم رنګی نو هغې باندې هغه اثرات خو دومره زیات نه وي. زمیندار خو نیچر ته ایکسپوز دی، د هغه فصل د هغه هر شی چې دی نو هغه باران سره، ګلۍ سره، طوفان سره، سیلاب سره متاثره کېږي. نو د کلایمیټ چینج په والا باندې هم چې کوم دی نو چې را روان کوم پلاننګ کېدی شي او په دې والا باندې کوم موږ ته اډاپټیشن وایو چې هغه کېدی شي نو په هغې کې به دا یو ډېر زیات یو مثبت رول به ادا کوي. نو زموږ خو خوشبینه یو چې دا سروې په ښه طریقه باندې وشي او بیا د دې په بنیاد باندې د را روان وخت د زراعت دپاره ښې پالیسۍ جوړې شي.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا د کرکلې وزیر سجاد بارکوال، په لاهور کې د پنجاب د خزانه وزیر مشتبه شجاع الرحمن، په کراچۍ کې د سند منصوبه بندۍ وزیر سید نصیر حسین شاه، په باجاور کې ایډیشنل ډیپټی کمشنر علی رضا، په دادو کې ډیپټی کمشنر مختار علی آبرو او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د کرکلې وزیر سردار میر اکبر د شمیرنې پرانستې وکړې. په سوابی کې د ډان ورځپاڼې خبریال مقدم خان چې زیاتره د کرنې، فصلونو او د کروندګرو د ستونزو په اړه راپورونه جوړوي او په خپله هم زمیندار دی، مشال رډیو ته وویل چې د ملک د اقتصادي ودې لپاره د کرنې شمیرنې د اهمیت نه څوک انکار نه کوي، خو په پاکستان غوندې ملک کې صرف معلومات راغونډول او پالیسۍ جوړول د ستونزو حل نه دی.
غټه مسله دا ده چې دلته په پالیسۍ جوړې شوې دي او په پالیسو باندې عمل درآمد نه دی شوی. کوم حکومت چې راځي نو هغه دا وایي چې زمین په معاشي استحکام کې د اګریکلچر یو ډېر اهم رول دی، خو دې اګریکلچر ته په هغه نظر نه دي کتلی شوي او پالیسۍ باندې عمل درآمد نه دی شوی. په اګریکلچر فیټ کې د ټیکنالوژي کوم استعمال شوی دی یا کیږي نو په هغې نه زمیندار نا خبره دی.
د کرنې د ځمکې ډیجیټل شمیرنې د عمل به په څلوېښت ورځو کې تکمیل ته رسي. د دې ارکام به د اګست په میاشت کې حکومت ته وړاندې کیږي. د شماریاتو ادارې د تیر کال راسه د دې لپاره تیاریانې کولې او د شمیرنې لپاره تر اوو نیم زرو زیات کسانو ته تربیت ورکړې دی چې په دې عمل کې به برخه اخلي. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پېښور زلمی، په پېښور کې د جنوري د لومړۍ نیټې نه د کرکټ د غوره لوبغاړو د لټون لپاره د ټیلنټ هانټ تابعیا کړې ده چې پکې د صوبې او د هیواد د نورو خارونو 15,000 نه زیات ځوانان ګډون پکې کوي. د انتظامی په وینا باید ټول ځوانان په ټیلنټ هانټ کې برخه واخلي. د درېمې برخې وروسته به غوره لوبغاړي په پاکستان سوپر لیگ کې ګډون کوي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې واوري.
پېښور زلمی د جنوري د ډومبې نیټې نه د درې منیټې پورې په پېښور کې د خیبر پختونخوا د لوبغاړو لپاره درې ورځنی ټیلنټ هانټ یا د غوره لوبغاړو لټون تابعیا کړی دی چې پکې د صوبې د بیلابیلو ښارونو او قبایلي ضلعو ځوانانو ګډون وکړو. د پېښور زلمی لړخه د ټیلنټ هانټ تابعیا کوونکي میا عباس لایق مشال ریډیو ته وویل چې ټیلنټ هانټ به درې برخو کې ترسره کیږي. د سلیکشن وروسته به غوره لوبغاړو ته د کرکټ تربیه ورکوي.
مونږ د پی ایس ایل لپاره چې کوم ینګ ټیلنټ دی، په دې کې را ټیلنټ دی، هغه که مونږ ته ملاو شي نو هغه به بالکل مونږ په هغې کې انګیج کوو. دې ایکټیویټي کې خو مونږ د ایج لیمټ نه دی ورکړی. مونږ ویل چې دا اوپن ټرایل چې هر یو کس پکې ځان ایکسپریس کی، خو که تاسو وګورئ نو په دې کې د دریارلس کالو ماشوم راغلی دی پوره مخه ته ملاو ده او په دې کې د دیرشو کالو الکم راغلی دی چې هغه تم پوره مخه ملاو ده.
د انتظامی په وینا چې په ټیلنټ هانټ کې د خیبر پختونخوا د وو ضلعو له 15,000 زیاتو ځوانانو برخه واخیسته چې پکې 4,000 ځوانان دویمې مرحلې ته تللي دي. د انتظامی په وینا چې د غوره لوبغاړو د کترونو لپاره د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړي او کپتان انضمام الحق، محمد اکرم، کامران اکمل، عمر گل او محمد یوسف راغوختی دی. ټیلنټ هانډ کې برخه اخستون کې محمد مجتبی مشال ریډیو ته ویل چې خوشبینه دي چې پیښور کې هم د کرکټ لپاره هلې ځلې روان دي.
او دلته مونږ راغو، دا مونږ انجوای کو، ښه ټیلنټ، مونږ نم ښه ټیلنټ، مونږ ډېر ښه ټیلنټ کتو دلته. په لمی کتلې ځکه چې هغه تیر د غلم راغلو ما ټرایلز ور کړو، ما کتلې داسې پلیئر چې هغه بیا مخ کې تلې دي. فرسٹ راؤنڈ کے تاسو سره کې نو سیکنڈ راؤنڈ د پاره بیا لک سٹرونگ شي ټیم هغه سٹرونگ دغه کې چې تھرد راؤنڈ ته وړي، تھرد راؤنڈ کې سلیکشن بیا د دې کیمپینګ کې کیمپینګ ولې کې کیمپینګ نه پس د دې هغه کې خپل میچز کې کې خپل میچز یو ګور هغه کې نور ټیلنٹ را پیدا کی.
ټیلنٹ هانتا د بر دین نه راغلی یو ځوان ظفر حیات مشال ریډیو ته ویل چې باید په خبر زلمی او د لوبو اداره دی په قبایلی زلو او لری پروتوسیمو کې هم د کرکټ بشمول د نور لوبو لپاره ٹیلنٹ ہنٹ تابع کړی.
نورم کم سی علاقی دی لکه دیر شو دیر کم سٹیڈیم غغغغت سٹیڈیم دی نو پشاور زلمی چې کم منیجمنٹ دغه د زما دا خوسته چې التم مطلب د سی او کیمپ ولګی
د پیښور زلمی د انتظامی په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په صوبه کې د کرکټ پیچونه هم جوړوي او د راتلونکي پی ایس ایل میچونو په پیښور کې د تابع کولو لپاره د پاکستان سپورتس بورډ سره خبرې اترې هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا استاسو.